السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې د ماسیګر 5 بجې شوې دي ځاني ساتمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې به د فاټا خبر پښتونخوا د پاکستان د سنورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه وره تبصرې او شننې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړي درته وړاندې کوي.
په پېښور کې د اف سي پروګرام برید کې درې کسان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د افغانستان انتخابي کمیشنونو نوي کمیشنرانو نن د ارګ په ماڼۍ کې څوګند پورته کړی. د ایران د اټومي انرژي سازمان مشر وایي هېواد یې 11 ټنه درنې اوبه عمان ته ورکړې دي. او سم د خبرونو تفصیل. په پېښور کې د اف سي پرګاډي په بریټ کې درې کسان وژل شوی او شپږ ټپیان دي. د پېښور پولیسو اس اس پی اپریشنز سجاد خان رسنوي ته ویلي 14 نن سهار په بشیر آباد کې وسوه. نوموړي زیاته کړه په لټنې روان دي چې آیا پرګاډي لاسي بریم بمي بریټ شوی که هلته وار لمخه پټ شوی بم چاودېدلی دی. یو زخمي اف سي اسکار مشال ریډیو ته وویل
بشیر آباد ته راغلی و ډیوټۍ له د محرم هغه نه واپس د خپل ځای ته دغه ته دغه کوم ځای دی د رهایشګاه په بچا خان مرکز کې هلته ګاډی لوټ کوو دغه ځینې بیت کې شپ کړی.
د لیډی ریډینګ هسپتال ویان زلفقار بابا خیل مشالې د ټول په 14 کې درې اسکر وژل شوی او شپږ ټپیان دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې د بریځي موري منلې ده. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د لسو مشکوکو وسوالو د مرګ پر سزا لاسلیک کړی دی. د فوج د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر نن په خبر شوی بیان کې تور لګولی دغو مشکوکو وسوالو پر اولسي ځایونو فوجانو تعلیمي ادارو او مواصلاتي نظام بریدونه کړي وو. بیان یې دا کوي په دې کې شپږ له ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان او څلور له لشکري جنگوي سره تعلق لري. په بیان کې دا سوي دغو وسوالو د عدالت مخې ته د خپلو کړنو اعتراف کړی دی. فوجي عدالتونو پر پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته جوړ شوي چې ورباندې د بشري حقونو سازمان نیوکې کړې وي. د پاکستان وزیر اعظم وایي هېواد یې په سیمه کې د وسلو زغل نه غواړي. دا خبره نواز شریف نن په کراچۍ کې د جنګي سامانونو د نندارتون پرانستي غونډې ته وکړه.
پاکستان پر دې کلک ولاړ دی چې په منطقه کې د وسلې د زغل ملګرتیا ونه کړي بلکې د امن لپاره د وسلو مرسته کوي کوم چې همیش د آیډیاز د نندارتون سرلیک هم وي. پاکستان د ښې وسلې په جوړولو کې مخ پر وړاندې روان دی نو ځکه پر دې مهال زه دا وایم چې نړۍ هم د پاکستان سره کاروباري اړیکې نورې خېږي.
د پاکستان سرکاري رسنۍ د چارواکو له قوله وایي په نندارتون کې 11 بهر ملکي او 155 ملکي کمپنۍ په خپل جنگي سامان نندارې ته وړاندې کوي. نندارتون به د نومبر پر 15 پای ته رسیږي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې باید د قبایلي سیمو خلکو ته حق ورکړل شي چې د صوبایي اسمبلی لپاره خپل استازي وټاکي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان نن خبر خپور کړی چې سرتاج عزیز پرون د فاټا اصلاحاتو په اړه د بحث پر مهال ول د کمیټې غړي تر ډیره په دې متفق شوي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا غړي شي خو یوازې پر دې بحث روان دي چې دا پروسه دې په څومره وخت کې مکمله شي. د فاټا خلک د 2013 په انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره خپل استازي ونټاکي د عمل به د نورو 5 کلونو لپاره وزنډي شي. د افغانستان انتخاباتي کمیشنونو نوي کمیشنرانو نن د ارګ په ماڼۍ کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غني په دغه غونډه کې چې اجرایي رئیس عبدالله او نور دولتي چارواکي هم حاضر وویل چې دغه نوي کمیشنران د یو شفاف بهیر لمخې ټاکل شوي دي. د ولسمشر د فرمان لمخې نجیب الله احمدزی، عبدالقدیر قریشي، ملیحا حسن، وسیما باد غیسی، رفیع الله بیدار، ګلاجان سعید او معز الله دولتي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او غلام دستگیر، هدایت، عبدالبصیر فائز، علی رضا روحانی، همیرا اقمل او عبدالعزیز آریایی د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن د کمیشنرانو په توګه وټاکل شول. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړو د 2019 مالی بجټ غیر متوازن بللی او ولایتونو سره امتیازي چلن شوډلی دی. خو د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې نن د مشرانو جرګې مشاورتي غونډې ته وربلل سوی وویل چې د راتلونکي کال بجټ د ولایتونو اړتیاو ته په ته په کټو په پام کې نیول شوې دي. د 2018 مالي کال بجټ 1400 ارب افغانۍ دی چې 208 ارب عادي او 108 ارب یې پراختیایي بودیجه ده. د راتلونکي کال د بجټ سند درې اونۍ مخکې د مالی وزارت لخوا مشرانو جرګې ته وړاندې سو. د ایران د اټومي انرژي سازمان مشر وایي هیواد یې یو لسټنه درنې اوبه عمان ته ورکړي دي. ایرب خبري اژانس په وینا علي اکبر صالحي نن ویلي یو لسټنه درنې اوبه وارلمخه عمان ته ورکړل سوي او نور هم پکې دلچسپي ښودلې ده. درنې اوبه په یو خاص قسم بټۍ یا ریئکټر کې استعمالیږي چې ورڅخه پلوټینیم جوړیږي. پلوټینیم بیا د اټم بم د جوړولو لپاره کارول کیږي. تر دې وړاندې د اټمي توانایي نړیوال سازمان ویلي وو چې د ایران د درنو اوبو ذخیره تر 130 ټنه زیاته سوي او دا د ایران او ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي اټمي تړون تر اندازې زیاته برخه ده. د ایران اټمي توانایي سازمان ویاند بهروس کمال وندي یو اونۍ وړاندې اصرار کړی چې تهران له تړونه سرغړونه نه ده کړې. د ترکی وزیر اعظم بینالی یندرم په کم عمری کې د ماشومانو د ودونو په اړه لانجمن قانون د نور وړاندیزونو په خاطر بیرته اخیستی دی. نوموړي نن وویل چې د ولسمشر رجب طیب اردغان په خواستي د قانون اخیستی او کمیشن ته سپارلی چې دارنګه مخالفه ګوندونو ته وخت ورکړي چې په دې اړه خپل نظرونه تیار کی. دا ګام لغ وروسته واخیستل شو چې قانون پارلمان ته وړاندې شو چې پکې اکثریت د واکمن ایکې ګوندی. په مجوزه قانون کې اجازه ورکړل شوې چې د جنسي تیروي په مقدمه کې سزا شوي کسان به په دې شرط معاف سي کچېري له ضرورت شوي کس سره واده وکړي. د دې قانون له وجې په ترکی کې مظاهرې شوي او مظاهرچیان تنقید کوي چې له دې قانون سره به جنسي تیری جایز وګرځول شي او له ماشومانو سره د واده کار به وستایل شي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم احمدالله د موسم او کرنسي حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخیستل کیږي او 100 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 40 پیسې او 114 روپۍ 60 پیسې. یو پاوند 133 روپۍ او 133 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 10 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې او 298 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 205 نوی ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور او کوټي په یو نیمځای کې اوریځي خوري وي او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور نن د پیښور په بشیر آباد سیمه کې د اف سی سرتیرو په گاډي بمی چاودنه شوې چې پکې درې سرتیري وشل شوې دي.
په کیر آباد تر اغلی وډې ټایلا د محرم هغه نه واپس د خپل ځی ته بچا خان مرکز کې هلته گاډي لوټ کوه دا غوډې نه په شپه کړه.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویدی باید په 2013 کال کې کیدون کې عامو انتخاباتو کې فاټا ته هم په صوبایي سملی کې څوکۍ ورکړل شي.
په دې کې ضروري خبره دا وه چې په دې کې موږ ته صوبایي سمبلی کې سیسونه په دې وخت کې 2018 پورې ملاو نه شي، ډینمیټیشن ونه شي، دا بیا 2023 ته رسېدلې.
د کراچۍ په ایکسپو سینټر کې د جنگي سامان سلور وسنی نمایش پیل شوی او د بلوچستان حکومت غواړي چې په مدرسو کې عصري زده کړې شروع کړي.
ستونزه دا ده چې د مدرسې سرټیفیکیټ چې دی هغه د سرکار دپاره نه یو ځای قابل قبول دی، نه هغه یو ځای داسې دغه کوي چې د خپلو بچیانو دپاره د روزي ګټلو یو وسیله یې وګرځي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونه لومړي رپورت طرف ته. نن د پیښور په بشیر آباد سیمه کې د اف سی سرتیرو په گاډي بمی چاودنه شوې ده چې پکې درې سرتیري وشل شوي او د یو عام وګړي په ګډون شپږ نور پکې زخمیان شوي دي. د پیښور لیډي ریډینګ هسپتال د انتظامی په وینا شبل کسانو کې د دوو روغتیایي وسه د اندېښنې وړ ده. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. تفصیل د سلام یوسفزي په رپورت کې.
د پېښور په بشیر آباد سیمه کې د اف سي په ګاډي د شوې بمی چودنې ټول جوبل کسان د پېښور لیډی رېډنګ هسپتال ته راوړل شوي دي. چودنې کې جوبل شوي د اف سي یو سرتیری اعزاز علي مشال رډیو ته وویل چې دوی د محرم له ډیوټۍ واپس خپل مرکز ته روان ول.
فکر آباد ته راغلي وو ډیوټۍ لا د محرم هغې نه واپس د خپل ځای ته دغه ته دغه کنځه بچا خان مرکز کې هلته ګاډی لوټ کول هغه ځینې بیت کښې شپکلی.
د پېښور پولیسو سپی اپریشن سجاد خان هسپتال کې رسنیو ته وویل چې چودیدونکي توکي له مخکې د سړک په غاړه ایښودی شي وو او د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره سیمه کې عملیات روان دي. د لیډی رېډنګ هسپتال ویان ذوالفقار بابا خیل مشال رډیو ته وویل چې په جوبل کسانو کې د دوو روغتیایي وضع د ډاډ وړ نه ده.
درې خو مونږ سره چې کم دنو هغه ریسیو ډډ وو مونږ سره او شپږ چې کم دنو باقي دی کې زخمیان وو. د شپږو کې چې کم دی نو یو مونږ سره سویلین دی او باقي شپږ دا سیکورٹی اہلکار دی. زخمیان یو خود بم زخمیان چی وینو داغی بارا کے سویل نشی خوبتی کی دو چی کم دینو اگا مطلب کمپیریٹیولی لک سیریس دی او باقی اگا سٹیبل دی.
دا پیخی ذمہ داری و اسلوہ لڑلی جماعت الاحرار منلی دا. زلان یوسف زی مشال رڈیو پیخور.
د سلان یوسف زی په رپورٹ کې تاسو ریدل چې نن د پیښور په بشیر آباد سیمه کې د اف سی سرتیرو په ګاډي چاودنه شوې ده چې په کې درې سرتیري وژل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. اوس ورسو د یو بل رپورٹ طرف ته. د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز تېره ورځ قومي اسمبلې ته ویلي پکار ده چې په 2013 کال کې کیدونکو عامو انتخاباتو کې قبایلی سیمو ته هم په صوبایي اسمبلی کې څوکۍ ورکړل شي. نوموړی چې د قبایلي سیمو دایمي انتظامي اصلاحاتو د کمیټې مشر هم دی وایي که داسې ونه شي نو د دې سیمې اصلاحاتي عمل به د نورو 15 کلونو لپاره وځنډیږي. نور تفصیل د رابع اکرم خان نه اورو.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسۍ تر مخه چې فاټا اصلاحاتو بحث سرته رسولو په موقع د خارجه چارو مشیر قومي اسمبلی ته وویل چې د فاټا مشران د فاټا د قومي اسمبلی غړي او سیاستوالي د فاټا خیبر پښتونخوا سره په شاملولو متفق دي خو په دې کې د وخت مسله رامخته کیدی شي. د دا هم اویل که فاټا ته په راتلونکي ټول ټاکنو کې صوبایي اسمبلی ټول ټاکنو لپاره موقع نه ورکړی کیږي نو دې کې نور 15 کاله لګېدی شي. ښاغلي سرتاج عزیز په قبایلي سیمو کې مقامي انتخاباتو تجویز هم ورکړو او ویې ویل چې امنیت پسې ساتلو لپاره به 40 سره نور د لیوي ځواکونه اخیستی کیږي او دا شان د سپریم کورټ او های کورټ دایره کار به هم فاټا پورې غسول کیږي. ددا هم اویل چې په دې اصلاحاتو کې رواج اکټ هم شامل کړی شوی دی او دا ځکه چې هغه څوک چې د جرګې د لارې فیصله کول غواړي نو د دې په مرسته به کولی شي. دې لړ کې د باجوړ ایجنسۍ نه د واکمن ګوند قومي اسمبلی غړی شهابالدین خان وایي د حکومت کوشش دی چې کال 2013 په ټول ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره په قبایلي سیمو کې ټول ټاکنې وکړي. شهابالدین په وینا چې حکومت فاټا اصلاحاتو کې ډېره زیاته دلچسپي ښودلې ده او غواړي دا چې سر تر سره دا سینټ نه هم منظور کړي او په کابینې کې پرې بحث وشي.
غټ پیمانه سره ډبلیو ټچ باندې اصلاحات دي. په دې کې به شل زره لیوی برتی کیږي. په دې کې به کم دیرش وینګونه د ایف سی اسټبلش کیږي. دغه سی به د پولیس ټریننګ لیوی لورکړل کیږي. نو دا یو پروسس دی، دا به روان پروسس وي. خو په دې کې ضروري خبره دا وه چې په دې کې موږ ته صوبایي اسمبلی کې سیټونه په دې وخت کې 2018 پورې ملاو نه شي، ډیلیمیټیشن ونه شي. دا به بیا 2023 ته رسېدلې. نو دا بنې په دې باندې ټولو پارټو او په دې باندې خپل قبایلي ممبرانو پارلیمنټ په هغې باندې ډېر زور واچو چې دا ډېر ضروري خبره دا چې موږ په نوټیفیکیشن وشي، سیټونه ملاو شي، نو دې سره به په ریفارم چې کوم ترانزیشن پیریډ دی نو په هغه کې به موږ ته ډېره اسانی پیدا شي.
هم دې لړ کې د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی غړی حاجي شاجي ګل وایي
دا یو غټه کامیابی ګڼم او بیا پسې دا چې حکومت په دې باندې زموږ سره د ډېر حده پورې اګری دی چې انشاءالله تعالی په 2018 کې به د صوبایي اسمبلو سیټونه فاټا عوامو ته ورکړی شي چې دا ورته میلاو شي. د دې به دا فایده شي چې موږ به لکه د کیپیکې سره د یو کېدلو هغه امپلیمنټیشن عملي عمل به شروع شي چې موږ د یو کېدلو والا یو بنیاد کې خوښ شي، بیا به دا نه کاریږي.
یا دې وی چې جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د فاټا ځینې پارلماني غړو لخوا قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت مخې ته راغلی و. فاټا اصلاحاتي رپورټ د تېرې میاشتې په 9 نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې شوی و.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ته د کراچي په ایکسپو سنټر کې د جنگي سامان سلو ورځني نمائش د نن نه پیل شوې د چپرانستې وزیر اعظم نواز شریف کړي. په دې نندارتون کې د نړۍ یوشت او د پاکستان یو سلو و پنځوس کمپنو خپل جنگي سامان خودي او د نمائش ته له وسله د امن لپاره نوم ورکړل شوی دی. تفصیل د محمد عمران نورو.
د نهم آیډیاز 2014 په نوم د دې نندارتون تابعیا ڈیفینس ایکسپورٹ اینڈ پروموشن آرگنائزیشن لخوا شوی چې پکې د پاکستانی کمپنیو په شمول د درې سلویخت هیوادونو نوی پلاوی ګډون کوي. د پرانستې دستورې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل چې پاکستان کله هم د نړۍ د کوم هیواد سره د وسلو سیالي نه کوي، خو د خپلې دفاع لپاره جنگي سامان جوړولو کې هم مخ پر وړاندې روان دی.
Pakistan remains committed to discourage any arms race in the region. We in fact
یوې پاکستان پر دې کلک ولاړ دی چې په منطقه کې د وسلې د زغل ملګرتیاونه کوي، بلکې د امن لپاره د وسلو مرسته کوي، کوم چې همیش د آیډیاز د نندارتون سرلیک هم وي. پاکستان د ښې وسلې په جوړولو کې مخ پر وړاندې روان دی، نو ځکه پر دې مهال زه دا وایم چې نړۍ هم د پاکستان سره کاروباري اړیکې نورې ښې کوي. د وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې د تیر کال په پرتله روان کال ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي، چې وروستو سرمایه کار دلته را روان دي او په معاشي توګه پاکستان د خوالي پر لور روان دی. د پرانستې په دستور کې د وزیر اعظم نواز شریف ترڅنګ د درې واړو ځواکونو مشرانو هم ګډون وکړو. د پاکستان سرکاري میډیا د دین اندارتون د چارواکو د خولې وایي چې یویشت بهر ملکی او یو سل اووه پنځوس ملکی کمپنۍ به خپل جنگي جوړ سامان په دین اندارتون کې ښایي، کوم چې به د نومبر تر پنځه ویشتمې نیټې روان وي. په دین اندارتون کې لکزمبرګ، ډنمارک، بیلاروس، پولینډ، چک ریپبلک، سویټزرلینډ، بلجیم، نایجیریا او رومانیا په لومړي ځل ګډون کوي. راپورونه وایي چې په دې نندارتون کې به پاکستان د بیلابیلو شرکتونو سره په سوارلس لوزنامو لاسلیک هم کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو. د بلوچستان په بیلابیلو دینی مدرسو کې دا وخت به زرګونه زده کوونکي زده کړې کوي. حکومت غواړي چې په دې مدرسو کې عصري زده کړې شروع شي. د لړکی حکومت له دینی عالمانو وړاندیزونه غوښتي دي. د دې مقصد لپاره تېر ورځ په پشین کې یو غونډه هم شوې ده چې تفصیل درته ایوب ترین وایي.
غونډې ته په خپله وینا کې د خیر ښېګڼې ادارې بی آر ایس پی یو مشر فتح شاه وویل چې حکومت د خیر ښېګڼې د ادارو په مرسته په دیني مدرسو کې د ښه عصري تعلیم د پیل کولو پلان ترتیب کړی دی.
په مدرسو کې د دې پوښتنې ماسې وایي د شارو د یو څو مدرسو علاوه هغه یو ځای نه ویل کېږي. دویم خواته ترګور د غټ مشکل چې کله زه د پالیسي خبره کوم، په پالیسي کې دا یو شی د مدرسې ډیګري چې د اوس په دې صوبه کې ډایلمه دا ده چې د کاله د دې د اندازې مطابق د شپېته ستر پنځه اتیا زره طالبانو د کاله را فارغېږي د دې مدرسو سره، خو لیکن ستونزه دا ده چې د مدرسې سرټیفیکیټ چې دی هغه د سرکار دپاره نه یو ځای قابل قبول دی، نه هغه یو ځای داسې دغه کوي چې د خپلو بچیانو دپاره د روزي ګټلو یو وسیله یې وګرځي. دغه یو مشکل چې دی هغه تر دې ټولو دغه دی خو دا کریکولم وایي، خو لیکن کریکولم چې دی هغه د کما چې خبره وکړه د دوی د سرکار ترمنځ چې کومه خلا ده هغه باید چې بریج شي او یو داسې لار ته راوځي چې د کچېرې سرکار د هغه کلم دغه نصاب ورته وایي هغه یو ورسره وتړل شي.
د عصري تعلیم د اهمیت په اړه د پښین نامتو علم مولوی اتاولا راته وویل
چې زموږ ډیګریانې چې دي هغه لوی ډیګری چې موږ واخو هغه انډر بی ایت، بیا چې موږ هغه یونیورسټي ته ورو یونیورسټي موږ ته وایي چې صحیح ده تا ته داخله درکو ته به مزید دوه سبجیکټ نور پاسه چې دوه دی پاس کړ بیا موږ ته د بی اے سند راکړي، پر بی اے باندې بیا د هر چا خپل خوښه ده مخکې ایم اے کوي ارشی کې چې کوي هغه ته اجازه شته. نو فی الحال ایچ سی والا زمرد د ډیګری هغه سم چې څومره قدر حق دی هغه نه دی را متعین کړی.
پر دې مهال عالمان غوښتنه وکړه چې په دینی مدارس کې دی هم تکنیکی زده کړې پیل سي. دغه ډول به فارغ سي او طالبان په ټولنه کې د یو ښه ژوند پیل کولو استعداد ولري. په دې ترڅ کې د جامع مسجد د پښین خطیب مولوی محمد امایون وینا وه.
زموږ علاقه غریبه ده، پسمانده ده چې د دې دواړو ادارو کې دغه ټکنیکل تعلیم وي، نو بیا دغه طالبان چې دي که د دینی مدارسو دي که د سکولو دي دا به بیا د چا محتاج نه وي، په معاشره کې به غربت کم وي او د دې ځوانانو مستقبل به نه تباه کیږي.
په غونډه کې زیاتره عالمانو د حکومت د دې پریکړې مرسته وکړه او وی ویل چې دوی غواړي چې د دینی مدرسو طالبان هم د عصري زده کړو د لارې په حکومت کې ښه چوکیانې ترلاسه کړي. په دې اړه د جمعیة علما اسلام د پښین امیر مولوی کمال الدین راته وویل
چې موږ په کار دادی چې د حالات سره د صورتحال سره مطابق د خپلو مدارسو نصاب تعلیم رایش کړو. اوس موږ دا نه غواړو چې زموږ د معاشرے دغه طالب علم چې معاشرے ته ولاړ شي دی په دغه معاشره کې داس اجنبیان سي چې د ملک په زبان نه پوهیږي. د ملک زبان اوس وخت که په دفاتیرو کې دی که په عام معاشره کې کم چي دیږي اردو زبان دی. په دې مرحله کې په دفاتیرو کې انګلیش ته دا زموږ د ملک اوس تقریبا اوس رواج وګرځېدی.
وغونډې ته وویل سو چې د دیني مدرسو رجسټر کولو د وخت ضرورت دی، ځکه چې دا وخت په صوبه کې 4000 دیني مدرسې دي. په هغو کې د 500000 څخه زیات طالبان زده کړې ترلاسه کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ
میرا چپم گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی.
مگر پین دیو میں دینور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کتا بچنی تا کینی تولو تخفل فلاو غلائی چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پاکستان پوسمشر جنرال راحیل شریف د ملاسمت موده ختمېدو نه وړاندې د مخخي دورې شروع کړي او د لړکی 13 ورځ په لاهور ګریزن کې د پوس او رینجرز اهلکارانو ته وینا هم وکړه. بلخوا د حکومت لخوا تر دې دمه د نوي پوځي مشر نوم مخې ته نه دی راغلی. په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د راحیل شریف دور په دې اقلم خو چې مشکلات او د ستونزو باوجود یې باوجود هم پوست سیاسی حکومت دراغورزولو کوشش اونه کړ. دا چې نور کارپوهان دې سره اتفاق کوي او کنه د احمد الله پر ریپورت کې تفصیل ورو.
جنرال راحیل شریف با د روانې میاشتې په 28مه نیټه د خپلې چوکۍ څخه ریټایرډ کیږي، خو تر دې دمه د مرکزی حکومت لخوا د نوي فوزي مشر نوم مخې ته نه دی راغلی. جنرال راحیل شریف په 9 نومبر 2014 کال کې د پاکستان فوز مشر ټاکلی شوی و او نوموړی د فوز 15 مشر دی. د ذکر دا چې په 13 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د فوز مشر به په خپل مقرر کړی شوي وخت له خپلې چوکۍ څخه ریټایرډ کیږي. د نوموړي د دندې د د دوران په پاکستان کې جمهوریت څومره وده موندلې ده؟ مشال ریډیو چې کله دا پوښتنه په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری نه وکړه نو نوموړی وایي
فوز 13 کلو راسي ډېر د صبر نه کار اغستې دی او خصوصا د کال 2014 درنې دوران د حکومتي حلقو لخوا په فوز ګوتې اوچتې دي. دې نه علاوه په نورو موقعو هم په اشارو کې په فوز تورونه لګول کېدل، خو فوز نیغ په نیغه مداخلت ونه کړو چې له وجې جمهوریت ته وده ترلاسه شوه. نو د راحیل شریف دور په دې حقلا خو چې مشکلاتو او ستونزو باوجود فوز سیاسي حکومت د راغورځولو کوشش هم ونه کړو. بله دا چې د راحیل شریف په دور کې په فاټا کې ضرب عزب او د ملک په نورو سیمو کې عملیات هم وکړی شول چې له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ زور تر ډېر حده کم شوی دی.
د یادونې دا چې جنرال راحیل شریف د ملازمت مودې دوران په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب عملیات شروع کړی شول. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر هودبای وایي که په پاکستان کې هر اداره په خپل ځای کار وکړي نو ورسره به نه صرف ملک ترقی وکړي بلکې جمهوری نظام به ورسره هم مضبوط شي. په یو ځای کې چې د قانون بالادستی وي او مختلفې ادارې خپل کار په صحیح توګه کوي نو ریاست ورسره مضبوطیږي. خو بدقسمتۍ سره په پاکستان کې فوز ډېرې ذمهواریانې په خپلو اوږو اخیستې دي کمی چې ورله نه دي په کار، لکه خارجه پالیسي جوړول د سیاسي حکومت کار وي خو دا کار فوز کوي. که ټولې ادارې د خپل حد دننه کار وکړي او سیاسي حکومتونه د درغلو نه ډډه وکړي نو یقینا دا به د پاکستان لپاره ډېر ښه وي. د یادونې دا چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د روان کال په جنوري کې ویلي وو چې د 2014 کال په نومبر کې د خپلې دندې له مودې پوره کېدو سره به د فوز مشري خپل ځای ناستې ته سپاري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم است.
افغانان چو باید بی شک چو باید
دینم دیر سخت را بانی تیرم یه هر چکلی
دوشت مکنم مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د سویډن حکومت په مالی مرسته د خیبر پختونخوا چترال براو کوستیر سواد کرک او ډیر اسماعیل خان سلو او قبایلی جنسو مومند او باجوړ کې زمیندارو ته د کر کروندې نویس او ساينسي طریقې خودل شوې دي چې دا شان کروندګر په کم وخت وړو کې پټي کې زیات پیداوار او ګټور فصل نه ترلاسه کړي. تفصیل د خالد خان نورو.
دا لایولیهود پروگرام هندوکش یو چارواکی په وینا دوی په تیر اتکالو کې دا خیبر پختونخوا لری پرتی او غریز سیمو او ممن او باجوړ ایجنسی کې څه دا پاسا 50,000 خلکو ته د کرکلی نوې طریقې د لاس جوړولو د سیزونو سامان او وسایل او نوې هنرونه او خودل چې په خپل کسب کې زیاتې ګټې ترلاسه کړې دي. دا محمد فیاض په وینا د سویډن حکومت په مالی مرسته د لایولیهود پروگرام د خیبر پختونخوا په کارک او ډیر اسماعیل خان ضلعو کې په کال 2008 کې پیل شو چې بیا وروستو چترال، کوزا او بردیر، سوات، باجوړ او ممن ایجنسیو ته وغځول شو، چېرته چې زمیندارو ته د کرکلي نوې طریقې، زنانو ته د هنر او ماشومانو ته د زده کړو سهولیات ورکړل شو.
ځکه ټوټلی حساب حکم نه دا به 50,000 نه دا خلک زیات چې کم مونږه ډایرکټلی یا انډایرکټلی مونږه دې ته چې دینو فائدہ رسولې دا یو سیکشن زمونږ د دې پروجیکټ دام دې چې دا چې کم دا آفات دي دا غینه د بچاو په طریقې سی وی دا غې مانته مونږ کار کړل د خلکو ته د سکول په اوبو کې په مت کې مونږه ډېر غټ کار کړل.
دا لایولیهود پروگرام هندوکش ته چارواکو په وینا دغه پروژه به د روان کال په دسمبر میاشت کې پای ته ورسی او دوی خوشبین دي چې د دوی په مرسته اوس زمیداران د مخکې په نسبت ګټور فصل او زیات پیداوار جوړول شي. دا دیر ضلع یو زمیدار چې دغه دستوره کې ګډون کړی و مشال ریډیو ته وویل چې دوی اوس خپل څارو ته داسې خوراک ورکوي د کوم په وجه چې د هغې وزن په لږه موده کې زیاتیږي او دوی ته زیات مالی ګټې ورکوي.
لکه تقریبا 3.5 کیلو ډل دی او دا 9 کیلو جوار شکم دی دا و میکس کو ورته دا سیارزی او خوراک به مرته ورکاو ار ما خام دا غنه مخ انجکشن انجکشن چنجو دا وینه دا مرته استعمال کی ورسه او لکه دا ساروی چې بیا موږ لکه دا دغه مرته وکړه دا وزن کلو چې هغه به 10 کیلو وزن به دا ټیم سره ونه بیا په 3 میاشتې پاس موږ ته تقریبا 16-17 کیلو وزن ته به دا رسیدلی وو.
دغه شان د کرکلی یو کارپو د نوې تخمونو او سبزیانو د پیداوار په حق له اول چې چترال، دیر او سواد کې د ټماټرو، پیازو او الوګانو داسې تخمونه او فصلونه پیدا کړل چې هغه په وړو کې پټي کې زیات پیداوار ورکوي.
ورټیکل ټماټر وته مونږ وای بره باندې خې دي فائدہ دا وکړه چې خو بيماريانو اٹیک پہ کم شو، بل مینجمنٹ یې آسان شو او بل د دې پروډکشن کم پیداوار شو. د زمکې د ټماټر د دې آلموست د زمکې ټماټر په ټریپل کو او د درچون دیغه سیوا کو نو زمیدار ته فائدہ مو شو.
دغه شان د دې پروګرام چارواکو ادا وکړه چې دوی په باجوړ او ممن ایجنسی کې هم زمیدارو ته د کرکلی نوې طریقې خودلو نه پرتلا خوښه د سل سکولونو ماشومانو ته په سکول دننه اسانتیاګانې ورکړې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم تاسو د مشال ریډیو پاڼه خوښول شي یا لایک کول شي او تاسو خپل رائے راکول شي چې موږ خپل خبرونې تاسو لپاره څنګه کوو. اوس په خبر کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
په پېښور کې د اف سي پرګاډي په برید کې درې کسان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د پېښور پولیسو اس اس پی اپریشن سجاد خان رسنیو ته وویل 14 نن سهار په بشیر آباد کې وسوه. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د لسو مشکوکو وسوالو د مرګ پر سزا لاسلیک کړی. د فوج د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر نن په خپل سوی بانډ کې تور لګولی. دغو مشکوکو وسوالو پر اولسي ځایونو، فوجیانو، تعلیمي ادارو او مؤسساتي نظام بریدونه کړي وو. د پاکستان وزیر اعظم وایي هیواد یې په سیمه کې د وسلو زغل نه غواړي. دا خبر نواز شریف نن په کراچۍ کې د جنګي سامانونو د نندارتون پرانیستې غونډې ته وکړه. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون ویلي د 2018 په انتخاباتو کې باید د قبایلي سیمو خلکو ته حق ورکړل شي چې د صوبایي اسمبلی لپاره خپل استازي وټاکي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اسوسیټډ پریس آف پاکستان خبر خپور کړی چې سرتاج عزیز پرون د فاټا ساتو په اړه د بحث پر مهال دا خبره کړې ده. د افغانستان انتخاباتي کمیشنونو نوو کمیشنرانو نن د ارګ په معنی کې څوګند پورته کړی. ولسمشر اشرف غني په غونډه کې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نور دولتي چارواکي هم حاضر وویل دغه نوي کمیشنران د یو شفاف بهیر له مخې ټاکل شوي. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د 2018 مالي کال بجټ غیر متوازنه دی او له ولایتونو سره امتیازي چلند شوی دی. خو د مالي وزیر عقیل حکیمي چې نن د مشرانو جرګې مشاورتي غونډې ته وربلل شوی وي وویل چې د راتلونکي کال بجټ د ولایتونو اړتیاو ته په پام سره جوړ شوی دی. د ایران د اټومي انرژي سازمان مشر وایي هیواد یې یو لسټنه درنې اوبه عمان ته ورکړي دي. عرب خبري اژانس په وینا علي اکبر صالحي نن ویلي یو لسټنه درنې اوبه وار لمخه عمان ته ورکړل شوې دي او نور هیوادونه هم پکې دلچسپي ښودلې ده. د ترکیه وزیر اعظم بن علي یندرم په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو په اړه لانجمند قانون بیرته اخیستی دی. نوموړي نن وویل د ولسمشر رجب طیب اردغان په خواست د قانون اخیستو او کمیشن ته د سپارلو ګام اخیستی دی.
لند خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نوورې د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې د رفت انجم نوورو چې پاکستان سنور رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
ایکسپریس رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د ګلوبلایزیشن اثرات او نقصان په نړیوال سیاست کې د بدلون کوم نوې شکل په ګوته کوي. د سره زموږ په سیمه کې پرمختګ هم په نظر راځي. نو ځکه سیاسي، سفارتي او ستراتیژیکل بندیانو کوم شکل په نظر راځي هغې ته دی باید د امریکا او روسیې د سړې جګړې د کشمکش او د نننني حالاتو په تناظر کې وکتل شي. ادارې لیکي چې د مدوادو تر مخه د هند نه بغیر نوې صف بندۍ د دې مظهر دی چې راتلونکي میاشت کې په ماسکو کې کېدونکې پاکستان، چین او روس مشترکه غونډه کې په سیمه کې راپیښې ممکنه خطرو مخنیوي پاره یو مضبوط حکمت عملی او یو ښه نظام بنیاد ایښودل دي. د ادارې په وینا روس په ډومبي ځل د درې اړخیز مذاکراتو قربتوب به کوي. دا مذاکرات به روانه میاشت کېږي چې مقصد یې د افغانستان مسله هوارول دي. 13 میاشت روس او پاکستان په تاریخ کې په ډومبي ځل مشترکه فوج مشکونه کړي وو او ماسکو د هند لخوا دا درخواست رد کړی وو چې پاکستان سره د یو ځای فوج مشکونه نه کوي. ادارې اخره کې لیکي چې درې اړخیز اتحاد به د افغانستان صورتحال په سیمه کې د خپل مقصد لپاره هم استعمالوي او دا مقصد څه کېدای شي د دې نه څوک هم لا علم نه شي کېدی، ځکه چې په امریکا کې د ټرمپ انتظامیه او په هند کې د مودی هندو فلسفه او افغان صدر اشرف غنی پاکستان خلاف کېدل سوالي نشان دی. دسه جواب چې نوې صف بندي ده. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خارجه چارو بیان مطابق ملګري ملتونو مبصرینو تیر ورځ جی ایچ کیو راولپنډی کې د پوه چارواکو سره ملاقات کړی، چېرته چې هغوی ته د هند لخوا ډزو او جنګمندې معاهدې مسلسل خلاف ورزي کولو په اړه معلومات ورکړل شو. او د هفتې په ورځ کوئرټا کې د هند لخوا ډزو په نتیجه کې مړه شوي څلور ماشومانو په اړه د پلټنو غوښتنه هم وشوه. ادارې وایي چې یو کال کې هند د کنټرول کرښې یو سل درې ځل خلاف ورزي کړې او روان کال په 13 ستمبر اوړي واقعې نه پس کم نه کم 85 ځله د دې خلاف ورزي وشوه. دا وخت د هند او پاکستان سفارتي تعلقات د تاوتریخوالي ښکار دي او ورځ په ورځ دې کې نو هم زیاتې را روان دي. ادارې زیاتوي چې په داسې حالاتو کې ملګري ملتونو له خپل کردار لوبول پکار دي او د هند لخوا دې د کنټرول کرښې په بیا بیا د خلاف ورزي نوټس واخلي، ځکه که په سیمه کې دوه اټومي قوتونه په خپلو کې شخړې لري نو دې نه نړیوال امنیت ته هم خطر ده. ادارې خلک وایي چې په موجوده حالاتو کې خبره خدا ده چې هند امن لار خپل کړی او که داسې نه وي نو بیا ملګری ملتونو دا ذمہواری ده چې د هند او پاکستان ترمنځ امن راولي او په دواړو ملکونو د سلامتی کونسل په قراردادونو عمل کول یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ لپاره به د کشمیر لانجه ډیره مهمه وي او دغه به د هند او پاکستان پړه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ کاسي هم کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي ممکنه ده چې زلمی خلیل زاد د ټرمپ په انتظامیه کې د بهرنیو چارو وزیر او یا د بهرنیو چارو یو سلاکار وټاکل شي. د دې دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د فرخنده اسد ناورو.
واشنگټن ټایمز لیکي د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ او د کشمیر مسله به د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ لپاره یوه آزموینه وي. دغې مسلې ته کتل او په دې اړه د نوي منتخب شوي ولسمشر د انتظامي ردعمل به ښکاره کوي چې ډانلډ ټرمپ د کشمیر شخړې ته څنګه ګوري. پر دې مسله به د نوي منتخب شوي ولسمشر او د هغه د انتظامي لپاره څه ویل ځکه هم ګرانه نه وي چې په دغه مسله له وړاندې نه منتخب ولسمشر ټرمپ په خپل انتخاب خابي کمپاین کې خبرې کړې دي. د ټرمپ په اړه دا هم ویل کېږي چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره نږدې اړیکې لري. واشنگټن ټایمز لیکي تیره میاشت یو هندي ورځپاڼې سره په خبرو کې ټرمپ وویل دی به خوشاله وي که چیرې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په شخړه ده ته د یو منځګړی رول ورکړل شو. پاکستان وار له مخې دا ویلي چې باید دغه مسله د نړیوالو په مرسته هواره کړل شي، خو بیا هند په دغه شخړه کې د بهرنیو د مداخلت مخالفت کوي. ډانلډ ټرمپ په خپلو خبرو کې د کشمیر لانجې ته د بارودو پیټۍ وویله چې کله هم چاودېدلی شي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي زلمی خلیلزاد چې یو افغان امریکایی دی او په ډیرو مهمو څوکو پاتې شوی دی، امکان لري چې د ټرمپ په انتظامیه کې د بهرنیو چارو وزیر او یا د بهرنیو چارو یو سلاکار وټاکل شي. 15 کلن خلیلزاد د امریکا او افغانستان د اړیکو، د افغان جنگ او دغه هیواد سره د امریکایي مرستو په اړه زیاته پوهه لري او دا امکان زیات دی چې خلیلزاد د نوي منتخب ولسمشر په انتظامیه کې یو څه ځای پیدا کړي. لیکوال او د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د حکومت اطلاعاتو یو پخوانی چارواکی عبدالحمید مبارز وایي خلیلزاد په دې وروستیو کې د افغانستان په سیاست کې مهم رول لوبولی دی، خو زیاتوي کېدای شي خلیلزاد د پاکستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې هم یو څه بدلون راولي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د امریکا یو ملګری هیواد دی او مبارز وایي ډیر افغانان داسې فکر کوي چې د دوی په هیواد کې د نامنیو کړۍ له پاکستان سره تړلې دي او که چیرې د خلیلزاد راتګ سره د امریکا د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې څه بدلون راځي نو دغه به د افغانستان په امنیتي حالاتو یو مثبت اغیز وکړي.
مشال ریډیو تاسو اور د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د درغلیو په کیس کې له فشار سره مخ دی. د خبره نېشنل انټرست مجلې کړې ده. د نېشنل انټرست مجلې لیکي دغه سیاسي مخالفین کوشش کوي چې اوسنی حکومت لړ شي. ځینې خلک د پوز مداخله هم غواړي، خو بیا هم داسې ښکاري چې منتخب حکومت به تر 2013 کال پورې خپل وخت پوره کړي. تفصیل د بشیر ګواخ نه اورو.
نیشنل انټرست مجله لیکي چې د 2008 کال د پاکستان منتخب حکومت خپل قانوني موده پوره کړه او که د وزیر اعظم نواز شریف حکومت تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو دا به په مسلسل ډول دوهم ځل وي چې پاکستان کې د جمهوري حکومتونه خپل وخت پوره کوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې حکومتونه یا د اپوزیشن ډلو له وجې ختم شوي او یا هم پوز مارشل لا راوستي. د پوز او جمهوری حکومتونو مخالفت تر دې حد دی چې آن پوزی دیکتاتور جنرال ضیاءالحق په 1980 کال کې د مارشل لا لګولو وروسته لرې شوی منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو پانسی کړ. مجله لیکي چې د پیپلز پارټۍ د تیر حکومت په شان چې خپله 15 کلنه قانوني موده یې پوره کړه، اوسنی حکومت هم همغې خواته روان دی خو مشکلات یې کم نه دي. د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په خپلو مظاهرو سره ونه شو کړلی چې د نواز شریف حکومت تر دې حده کمزور کړي چې له ټاکل شوې مودې مخکې ختم شي. نېشنل انټرست مجله په خپل مقاله کې وایي چې پاکستان کې د درې قسمه فکر خلک موجود دي. ځینې خلک فکر کوي چې پوز باید نیغ په نیغه مداخله وکړي او د حکومت چارې پر مخ یوسي. ځینې بیا وایي چې منتخب حکومت دی کمزور ای تر څو د پوز د غیر مستقیمې مداخله سره مخ او کنټرول لاندې وي. دریم فکر دا دی چې منتخب حکومت باید خپل کار ته پرېښودل شي تر څو د کار موده پوره کړي. دې کار سره به پاکستان کې جمهوري ادارې او بنسټونه قوي شي. لیکوال وایي که څه هم داسې ښکاري چې پاکستان کې جمهوریت مخ پر ودې دی، خو خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو کې د ناکامۍ له وجې همیشه کمزوری پاتې شوی. په مقاله کې راغلی چې که پاکستان کې منتخب حکومت خپل موده پوره هم کی نو د ډیرو ستونزو سره مخ وي. پوس په غیر مستقیم ډول مداخله کوي او ځینې سیاسي ډلې په یو او بل نامو جمهوری حکومتونو ته ستونزې جوړوي. دا مهال پاکستان کې د پاناما لیکس په نامه د درغلیو کیس په عدالت کې روان دی. د وزیر اعظم نواز شریف پر بچو تور دی چې د ټیکسونو نه ورکولو درغلی یې کړی ده. د نېشنل انټرسټ مجلې د دې مقالې لیکوال وایي که حکومت له دې کیس څخه بچ هم شي دا حقیقت له منځه نه ځي چې پاکستان کې جمهوریت همیشه په نازک حالت کې وي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنسٹی انټرنیشنل وای باید د کابل د پرونی پیښې پلټنې وشي. د کابل په پرونی حمله کې چې د اهلي تشیو په یو جماعت وشوه پکې شاوخوا 2 کسان وژل شو. بلخوا د بشري حقونو د سار اداره یا هیومن رایټس واچ وایي افغان حکومت باید د اقلیتونو د دینی مراسمو پر مهال د سمو ګامونو پورته کول لپاره کړنلاره جوړه کړي. اجمل شیبر یې نور حال درکوي.
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره یا هیومن رائټس واچ وی د افغانستان حکومت باید د اقلیت شیاو د سترو مذهبي مراسمو د امنیت لپاره غوره پلان ولري. بل لور ته د بشن نړیوال سازمان ویلي دي چې د کابل د پرونی پیښې جدي تحقیقات پکار دي. د دوشنبه په ورځ د کابل په لویدیس کې په شپږم امنیتي حوزې کې د باقر العلوم د جماعت د نن ځان وژونکو برید د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 2 تنه ووژل او 500 نور ټپیان کړل. داعش د کابل د پرونی برید مسؤلیت منلی دی. په تیرو 500 میاشتو کې دا څوم ځل دی چې په افغانستان کې پر ملکي شیاو حمله کیږي او داعش اعلان کوي چې دا د دوی کار دی. د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق ازادي راډیو ته وویل چې دا برید د وحشي ترهګرو کار دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حمله کوي.
گرچه اختصاص به شیعه نداره در مساجد برادران،
اختصاصي هدف شیعه نه دی. د سنیانو په جماعت کې هم دوی دا ډول حمله کړي. مثلا څو وخت د مخه تاسو په هرات کې ولیدل چې د هرات په جامع جماعت کې تر هغه منبر لاندې چې مولوی صاحب خدای داد چې د افغانستان مشهور عالم دی د هغه د منبر لاندې هم دوی ماین کې شو. د بشري حقوقو د څار په نړیوالي ادارې کې د افغانستان د برخې لوړ پوړي څېړونکي پاتریشا ګاسمن وویل داعش خپل وحشي بریدونه د شیعو پر غونډې زیات کړي او هیڅ ځای خوندي نه دی. میرمن ګاسمن زیاته کړه چې حکومت، شیعه مشران او د مدني ټولنې ډلې باید یو ځای کار وکړي تر څو شیعه خپلې عمومي غونډې او مذهبي مراسم چې د ترسره کولو حق لري په آرامه ترسره کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیا د برخې ویاند عمر وړای چې ازادي راډیو ته وویل
دا په کابل کې د شیعو پر جماعت برید دی. دا پر ملکیانو قصدي حمله ده. افغان چارواکي باید سمدستي د دې تحقیقات وکړي او هغه کسان چې لاس پکې لري هغوی د عدالت میز ته راکاشي. دوی د چارواکو په توګه دا وظیفه لري چې اغیزمن اقدامات وکړي تر څو شیعه مسلمانان له بریدونو وژغوري او د شیعه اقلیت پر ضد تیریو کې چې په تیرو څو کلونو کې کوم معافیت رامنځته شوی هغه پای ته ورسي. د دوشنبه د ورځې حمله د جولای له میاشتې راهیسې څلورم حمله ده چې په افغانستان کې پر شیعه وکیشي. په تیرو کلونو کې ډیر لږ دوی په نقشه کېدل.
دا مشال ریډیو ده.
که څه هم ټول قبایلي ولس د دغو سیمو د انتظامي او عیني اصلاحاتو په انتظار دی، خو د سیمې په سکولونو کې کارکوونکي استادان وایي د دوی د تنخواګانو مراعات او مشکلات د موجوده قبایلي نظام سره تړلې دي او که دا سیمې سرتر سره د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شي نو دغه ستونزې به هم ختمې شي. په قبایلي سیمو کې له 30 زیات استادان کار کوي. په دې اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو استادان وایي که د دې سیمو د اصلاحاتو وړاندیزونه زر منظور او عملي کړل شي نو د دوی زیاتره مسلې به په خپله هواري شي، ځکه چې دا مهال د دوی ځینې معاملې د وفاق او ځینې یې بیا د خیبر پښتونخوا صوبې سره تړلې دي. د قبایلی سیمو د استادانو د اتحادیې الفاټا ټیچر اسوسییشن مشر خان مالک مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وویل دوی قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو ملاتړ کوي. دی وایي
زه اوس پر ما ګریډیشن مې شي پراپر پیسې هم ګریډیشن هم نوټیفیکیشن هر څه وشو اوسا پر ہم پہ باندھ فائنل کار نہ دیش ما پہ جو کال دغا در میں اوکڑ لے آگا ڈھونا وش ول آر تھا نوٹیفیکیشن آر تھا اوسا پر ہاں آگا فائنل سٹیج تھا نہیں دیتے دا وائیں چکا چیرے زا صبح سارا ملاو شو زما پرو فارمنس چکیم دائی کنا کبائل خو جگہ نہ دے دفتے پر لیول باندھے ما ٹیچر بننا ہم نو زو دا وائیں چو پرو فارمنس پتا باو لگی زیز دخو بیا صبح سارا ملاو شو او زما دے مرا آتو آسل آولے دے پارا با ہاں لیر آسانا شو
خو حل تا دے بومن دے جنسی لپا د یاد اتحادیه مشر مرجان علی مومن چې د وطنپال استادانو مشري هم کوي وای د قبایلی سیمو نمائندگانو ورته د لړکې سو واره نیټه ورکړي خو تر اوسه دا کار ونه شو. نوموړي زیاته کړه
ترقی پلار روانه شي نو دیتا زمونگا انتہائی ډیر شدت سره انتظار کوم که دا فیصله زر تر زر وشولا نو مونږ
بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د منتخب غړو مشر حاجی شاجی ګل تیر ورځ مشال ریډیو ته په دې حق لا وویل
قبایلو لدا یو خوشحالی پیغام ورکول غواړم چې انشاءالله د اسمبلی کې چې کوم ریکمینډیشن سبمیټ شوی دي په کنسنسس باندې به دا پاشي او انشاءالله تعالی چې په دې کال کې به دا امپلیمنټیشن شروع شي او په 2017 کې به انشاءالله چې نور راخیږي په دنیا کې په قبایلو د جنوري 2017 په دې باندې به امپلیمنټیشن شروع شوی په دې باندې به اسمبلی نه پاسې دلی چې دا کم ریفارمز ریکمینډ شوی دي پارلیمنت ته چې دا پاشي.
د یادونې ده چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره په دې وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې وه چې د دې سیمو د سفرونو وروسته یې خپل سفارشات وزیر اعظم او بیا پارلیمان ته وړاندې کړي. د دې وړاندیزونو تر مخه به قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کولی شي.
دا منور شاه د شمالي وزیرستان سوداګر د غلام خان لارې د خلاصولو په اعلان خوشاله دی او وایي چې د دې په نتیجه کې به نه یوازې د پاکستان او افغانستان سوداګرو ته ګټه ورسیږي بلکې له دې سره به د دې سیمې پرمختګ ممکنه شي. دغه لاره چې له تیرې سه مودې راهیسې تړل شوې تر دې دمه خلاصه شوې نه ده. تفصیل د عمر دراز سیر نه.
څو ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د میرانشاه دورې پر مهال د غلام خان لارې خلاصولو اعلان وکړ. بنو میرانشاه غلام خان 43 کیلومتره های وی د یو ایس ایډ په مرسته د پاکستان فوج انجینرینګ شعبې اف ډبلیو سر ته رسولې. د شمالي وزیرستان کاروباریان وایي د عملیاتو نه پس نږدې درې کالونو نه د میرانشاه او افغانستان ترمنځ تجارت بند و چې کاروباریان د زیان سره مخ ول او اوس د دغه شهر خلاصولو سره به د دوی کاروبار یو ځل بیا وده مومي او سیمه به ترقی وکړي. د شمالی وزیرستان لوی تاجر حاجی ستار مشال تا وویل چې په ایشیا کې د غلام خان لارې ډیر اهمیت دی او تر ټولو نږدې لاره ده چې کاروباریان ورته ډیر خوشاله دي.
او مصرف یې په دې لري کار د تجارتيون په دې ډیر خوشاله دي چې ټیم چیف اف ارګستاب کې اعلان کړه دا یو 40 تر مودې چې ټیم مصرف د کراچی نه کابل ترسي هغه 5.5 لک ترسي په دې باندې تقریبا 4 لک ریپي یې په لکه چې وا خوشالي وروسي تاجر ور سره بوج شي پام پنچر او سرویس او د هوټل ولا د ټول سره بوج شي. افغان خلک دې چې تاجکستان نه ټیم ایکسپورت کو دی یې دې بوجه سره دې پاکستان ایکسپورت میرا په مخ شلور شي چې خرچاوي کا مو شي. د پاکستان رئیس آسیا په ټول دنیا سره په یک نمبر دا ټول کابل په ټول افغانستان سره دې پاکستان رئیس ډیماند دی شي. نیز د ګورنمنټ پاکستان نه دا درخواست کی چې په ګلم خون بوندا میسته هغه پالیسی کو چې کیما پالیسی په تورخم او په چمندو.
یو بل تاجر نیکوالی خان وای د درې کالونو نه د افغانستان او پاکستان تاجرانو د غلارې خلاصولو غوښتنه وا چې دغه تجارت سره به سیمه ترقی وکړي او تما کړی چې زربا په دغه لار گاډی روان شي.
افغانستان او د پاکستان دوه سره تجل دا مطالبه او وې صدا کړه خلاص شولې مست دا بن ډیر صاف خواشي دا غلیار تقریبا نیم په نیمه باندې پارک کول او په هغه لار باندې په یو هفته سه 8 ورځې سه یا 10 ورځې سه امیر مولینا کوبل تر رسیدي او په دا لار سه 2 ورځې یا 3 ورځې ډیر یو ټایم لګیږي 3 ورځې لګیږي خو می دا تا یلا دوه اعلان خو وکړو چې زر نظر مست به حال شي ویډیو راون شي ویډیو راون شي چینی راون شي
دي تدینا و ابود سی پنکینا و ابود سی و مزدیرون و ابود سی ویلی چه گاڑی سم رادیز دیمی وطن خلق و مزدیرا پشکو پالی آس
در شمالی وزیرستان انتظامی مشران و وویل مخصوصا ورز معلومه ندا خوزر یعنی پسو ورزو که با دا پاکستان افغانستان ترمند دا غلام خان پلارا تجارت پیل کردل شی دا شمالی وزیرستان کاروباریان وای دا دوی دا پرمختگ لپارا غلام خان لارا دملا تیر حیثیت لری عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پرون د پاکستان د پخانیو موټرو یو کاروان د خیبر درینا تیر شو. دغه قافله له کراچۍ پېښور او بیا خیبر ته ورسېده. په دې کې راغلو کسانو ته د خیبر جنسي د تاریخي صحینو په اړه معلومات ورکړل شو. په دې قافله کې شاملو کسانو ویل چې دوی د خیبر درې د سیل نه ډېر خوندونه واخیستل او ډېر خوشحاله دي چې دلته اوس د مخکې پرتله د امنیت وضع ښه شوې ده. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د کراچۍ نه را روان شوی د پاکستان د پخوانیو موټرو یو نمایشي کاروان د نومبر په یویشتمه نیټه د پېښور نه د خیبر جنسۍ لواړګي میچینۍ سیلځای ته راورسېده. په دې کاروان کې د ملک د بېلابېلو برخو کسان شامل وو او خپل ګاډي یې د خیبر درې نه تیر کړل چې په دې کې د 1911 ماډل مرسډیز، د 1940 جیپونه او 1915 شپیتیم فوکسی موټرې شامل وي. په دې مهال د پاکستان د پخوانیو موټرو یو کلب د پېښور څانګې مشر عاصم دورانی مشال ریډیو ته وویل
دا ریلی 11 نومبر ته کراچی نه را روانه شوې ده وایا ریمیار خان، ملتان، لاهور، اسلام آباد، پېښور او دا نن دلته رااله. دا کوم مېلمانه کراچی او لاهور نه راغلي دي، هغې ډېر زیات فیسینیټ کېږي لګیا دي د هر څه چې ګول لګیا دي بدی دا ګوره تاسو نن ګوره لګی چې دا علاقه څونه امن امان راغی چې دا زموږ مېلمانه کوم لاهور کراچۍ نه راغلی دي دا دی بول په خبر ته نه راتلل او دا دی نن دی تورخم کې ناس دي. بالکل دلته به میا چې څونه دا تورخم بارډر به یو او چې په کم باندې به ټول فورنرز او پاکستان انټری به کراچۍ به دومره اهمیت نه لرله چې څونه به دا تورخم بارډر لرله.
په دې کاروان کې شامل یو بل تن منیر خان خپل احساسات صداسې شریک کړل.
دا خو ما غزړې زمانه دغه غونډې راتله کی چې څنګه چې په خوا به کوم سیلانیان راتله موږ هم په خوا په هغه روغ وخت کې به چې موږ راتلو نو بالکل ما غسې د هغې نه ښه شوي دي او د روډ هم ښه شوی ده.
احمد یونس چې په دې کاروان کې د اسلام آباد نه راغلی وو وی ویل
ډېر ښه لګي لګیا دی جی، ډېر مطلب مودی نه شوق وو دلته راتلو بٹ لارې بندې وې، څوک به ویل حالات ټیک نه دي اور هغه دي، بٹ دې مالې خو مونږ فل هغې سره راغلی وو نور فیملی سره مو اور ډېر ډېر مزه را روان اور ډېر خوشحال وو چې رالو.
په دې پخوانیو موټرو کې راغلو کسانو ته د خیبر رایفل ځواک لخوا په مچینې چک پوسټ او سیلځای کې د خیبر جنسۍ د تاریخي ځایونو په اړه معلومات ورکړل شول او دغه ټول ځایونه یې وکتل. د ملیشي د خیبر رایفلز ځواک چارواکو وویل چې اوس دلته د امنیت وضع ښه شوې ده او په کار ده چې زیات نه زیات سیلانیان ورته راشي او د خیبر دره وګوري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna
danade hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
arone da charshambe aao khali pavras
aure dale mahirawi.
د خوست خاروالی چارواکی وایي سږ کال یې د خاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه 215 میلیونه افغانیو په قیمت 14 پروژې پیل کړي چې شپږ یې بشپړې شوې دي. دوی له سیمې اوسیدونکو غوښتلي چې د ښار په پاکولو او پرمختیا په کارونو کې د ورسره همکاري وکړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د خوست ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په ښار کې پر څوارلسو بېلابېلو پروژو چې ټول ورباندې 215 میلیونه افغانۍ لګښت کېږي کارونه پیل کړي دي. د سه شمې په ورځ خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی د ښاروالۍ ریاست او ناحیو د ودانیو د ترمیم د پروژې د بشپړېدو په مراسمو کې وویل چې دوی په خوست ښار کې د 12.5 کیلومتره سړکونو پراخول او اساسي جوړول هم تر لاس لاندې نیولي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
پلان کړی وی په 14 کې شپږ تکمیل دي په وټونی کور روان ده. مجموعي قیمت 215 میلیونه دي. ای تاسو په نام کړی کې به بیا د شار د غسی کسبت دنی وي. ای موږ دغه 15 مامورین ای 15 زوړه وسایل دا دې ته ځواب نشي ده.
د خوست مرستیال والی شیربادشاه اردونی هم په ښار کې له کاروباریانو غوښتنه وکړه چې ښاروالۍ ته خپلې قانوني پیسې تحویل کړي تر څو دوی ته په همدې پیسو بیرته ښاري خدمتونه عرضه شي.
ښاروالۍ تاسو مشترک کړ دی تاسو خپلې پیسې په خپلو سترګو وینئ چې تېرو کې دوی تاسو پیسې ضایع شوي دي او اوس د ضایعاتو مخنیوی شوی ده او نور به هم کوشش کېږي چې ضایعاتو مخنیوی وشي او عاید لوړ شي بیرته تاسو ته په مصرف ورسېږي ځکه دا ټولنه کې موږ تاسو ژوند کوو چې ژوند کوو نو ښه سړک ته هم ضرورت لرو نور اجتماعي خدمات
د خوست یو تن قومي مشر حاجی احمد ګل اوسنۍ پرمختیاوي د نظام زیږنده وبللې او له خلکو یې وغوښتل چې اوسنۍ پرمختګونه وساتي او د نورو انکشافاتو په کار کې د دولت نه ملاتړ وکړي.
دومره ستر نظام موږ نه لیدلی دی نه بیا تلای شي نه به بیا راشي. که دا نظام د افغانستان ټول خلک ونستي د هرې وسره په خدای پاک حساب وکړي. څومره وسایل دي چې چا نه و لیدلي فکر یې نشو کړای نمرت په دې جمعیا کې شته.
مدنی فعال ډاکټر عبدالجبار جبارخیل د خاروالۍ په چوکاټ کې روانې پروژې او د عوایدو د کچې لوړېدل وسایل او هغې د ښه مدیریت او په یاد اداره کې د شفافیت د مراعاتولو ثمره وبلله. جبارخیل ویل سره د دې چې اوس مهال د پولې پورې غاړې ته د توکو سوداګري نشته او د پاکستان پوځ له خوا شا 2.5 کلونو راهیسې خو سره لګېدلې رسمي او فرعي لارې د ګاډو د تګ او راتګ په مخ تړلې دي، بیا هم د ښار د عوایدو لوړوالی او په ښار کې د ګڼو اساسي پروژو پلی کېدنه په یاد اداره کې د مثبتو بدلونونو بیلګې بلل کېږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو تاسو هره اوریدونکو استخبارونه په خیره کې یو سلبیا د عبدالحی کاکړن لاند خبرونه اورو.
په پېښور کې د اف سي پرګاډي په برید کې درې کسان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د پېښور پولیسو اس اس پی اپریشن سجاد خان رسمي ته ویلي 14 نن سهار په بشیر آباد کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د برید سیماری منلې ده. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د لسو مشکوکو وسوالو د مرګ پر سزا لاسلیک کړی دی. د فوج د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر نن په خپور شوي بیان کې تور لګولی دغو مشکوکو وسوالو پر اولسي ځایونو پوجیانو تعلیمي ادارو او مؤسساتي نظام بریدونه کړي وو. د پاکستان وزیر اعظم وایي هیواد یې په سیمه کې د وسلو زغل نه غواړي. د خبر نواز شریف نن په کراچي کې د جنګي سامانونو د نندارتون پرانستې غونډې ته وکړه. د پاکستان د وزیر اعظم بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز پروندول چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې باید د قبایلی سیمو خلکو ته حق ورکړل شي چې صوبایي اسمبلی لپاره د خپل استازي وټاکي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اسوسییټډ پریس اف پاکستان نن خبر خپور کړی چې سرتاج عزیز پروند د فاټا اصلاحاتو په اړه د بحث پر مهال د کمیټې غړي تر ډیره په دې متفق شوي چې قبایلی سیمې د خبر پښتونخوا غړي شي، خو یوازې په دې بحث کېږي چې دا پروسه په څومره وخت کې مکمل شي. د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمشنرانو نن د ارګ په ماڼۍ کې سوګند پورته کړ. ولسمشر اشرف غنی په دغه غونډه کې چې اجرایي رئیس عبدالله او نور دولتي چارواکي هم حاضر وویل دغه نوي کمشنران د یو شفاف بهیر له مخې ټاکل شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د 2018 میلادي کال مالي بجټ د غیر متوازنه دی او له ولایتونو سره امتیازي چلند شوی دی. خو د مالي وزیر اقلیل حکیمي چې نن د مشرانو جرګې مشاورتي غونډې تور بلل شوی و وویل چې د راتلونکي کال بجټ د ولایتونو اړتیاو په پام کې نیول شوی دی. د ایران د اټومي انرژي سازمان مشر وایي هیواد یې یو لسټنه درنې اوبه عمان تور کړي دي. عرب خبري اژانس په وینا علي اکبر صالحي نن ویلي یو لسټنه درنې اوبه وارلمخه عمان تور کسوي او نور هیوادونه هم پکې دلچسپي ښودلې ده. د ترکی وزیر اعظم بینالی یندرم د ماشومانو په کم عمرۍ کې د ماشومانو د ودونو په اړه لانجمن قانون بیرته اخیستی. نوموړي ویلي د ولسمشر رجب طیب اردغان په خواسته د قانون اخیستی دي.
اوریدونکو هم دې سره زموږ نننۍ خبرونه ختم شوې. تاسو به د موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مارېدلی شئ. ټولو ته اجازه ترا کې خوشاله اوسئ. د الله پامان.